اوج قضاوت ستاسو
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مخته وړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې رپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د اوسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشوه او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان د سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یوه کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویلي چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قومندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه و ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قومندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د امریکا د عدلي وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولی دي. لامل یې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یادې شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د ادارې هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کمالا هارس ترمن د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا نامناسب چلند او دوی ته نه پاملرنې له ناهیلۍ سره مخ کړي، دومره چې ټول ژوند یې ورته بی خونده کړی دی.
دغه ستونزې سره مخامخ کېږم. زه خپله هم کورنۍ دوستان ټولنه راته ښه نه ښکاره کېږي، خوند نه راکوي. په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس
د دوی په فکر د ناهیلۍ تر ټولو لوی لامل څه دی؟
کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو او بیا نسو کولای چې د ته واخه او مناسب حل لار راو باسو، دغه لامل له وجې موږ ته استراب او ناامیدي پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، د اکثر ځوانانو په خبره د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ کې د ټولو خلکو په تیره بیا د ځوان قشر په ژوند کې ډیر زیات منفي بدلون راغلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو نجونې لیک لوست نشي کولی، کار ته یې نه پرېږدي. کله چې د ضرورت پر وخت له کور څخه راوځي، دا چې محرم سره نه وي د طالبانو له تند چلند سره مخ کیږي. له تفریح پارکونو ورزشي کلبونو څخه یې هم منع کړي دي. ځوان هلکان هم د طالبانو له بندیزونو څخه خوندي نه دي. د دوی په خبره د دوی په شخصي چارو کې مداخله کیږي. په لوړه کچه زده کړې کړي خو کار نه ورکوي. د طالبانو په ادارو کې هغه کسان ګمارل کیږي چې له مدرسو څخه په دینی برخه کې فارغ شوي وي. د حاکم نظام د چلند ځوانان له ناهیلۍ سره مخ کړي. په پیل کې لیکوال او ژورنالیست اتل راته وایي،
ځواني عمر یې په بیکاری تیریږي یا ادارو کې نه جذبېږي. دوی ښه وړتیاوي لري، ښه سکلونه او مهارتونه لري، بیا هم کوم ځای نه جذبېږي. نو دغه ډېره عمده ستونزه ده د ځوانانو لپاره چې دوی نه دغه کیږي په ادارو کې. که یعنی د ادارو معیارونه فرق سره پیدا کړي دي تر پخوا. خو په یو اداره کې څوک مثلا په لیسانس او په ماسټري او په علم او په اهلیت استخدام دي، اوس هغه معیار نه دي، نور معیارونه دي. نو ځکه دوی مایوس دي، زیاتره د زده کړو څخه مایوس دي. دونه زده کړه زما په صدر دوخړل. وز ډیر دغسې کسان پیژن لیسانس لري، بولس کلم کتاب، سلور کال لیسانس، شپارس کلن زده کړو سره یو ځای دی. نو امیدي د ځان سره ګرځي. بیکاری او نهلی دغه ډیره عمده ستونزه ده. روحي لحاظ بیخي ډیپریشن سوی دي، ژور خفګان اخته سوی دي. زیاتره دلته زه یو خبریال وو راغلی وو، ما ته ویل چې زه بیخي له آینده څخه مایوس یم. دغه سې روحیه بایلونکي انسانان بیا کورو کې په اندک شیزونو یا پر کوچني مسایلو کورنۍ تاوتریخوالي ته هم لاره برابروي. هلته هم خپل درد او غصه چې له اجتماعي اخلي د کورنۍ پر غړو باسي، او په دې ترتیب هلته هم ژوند ورسره سخت سي. بدترین احساس دی نهیلي. نهیلي کې د انسان هغه موجوده انرژي په انسان کې، هغه د کار انرژي، د وخت په تیریدو د بلپیل حالت څخه بیخي له منځه ځي، او بیخي دغه انرژي د ده وجود ووځي. دوی چې په کوم اجتماع کې خپل رنګ ونویني، په اجتماع کې خپل ځان ونویني، په اجتماع کې هغه دولتي او غیر دولتي موسسې چې دوی پکښې ځان نسي لیدای، نو په دې اساس دوی ناهیلي کیږي. دوی د اجتماع برخه هم ځان نه بولي، د ټولنې برخه هم ځان نه بولي. داسې فکر لکه بیګانګان چې دوی لکه د ټولنې د اوږو بار، دوی لکه د ټولنې څخه د کمترۍ احساس اخلي، لکه د ټولنې چې د بل چایي، او دوی ورباندې تپل سوي، دوی ورباندې اضافه یي، د اوږو بار وي. نو دلته دوی دغه احساس خپلوي.
ولوله دهقان وایي چې افغان نجونې دا چې له زده کړو څخه لرې شوې دي، د هرې ورځې په تیریدلو سره د دوی ناهیلي په ژور خفګان بدلیږي. هغه د ځان پاک له هم وایي چې ناهیلۍ د ژوند خوندورنه اخیستی دی.
کوم محدودیتونه چې طالبان له خوا وضع سوي دي، دغه ډیپریشنونه رواني فشارونه زیات کړي دي، په خصوص په نجونو باندې. هغه نجونې چې له تحصیل بیرته پاتې دي، او مکتب څخه پاتې، پانتون څخه پاتې، او یا هم هغه نجونې چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، طبابت له لحاظه یا د صحت له لحاظه رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، له ټولنې بیرته کیږي، له خپلې کورنۍ نه بیرته کیږي، او یو رقم څورته ګوشه ګیره کیږي. حتی کله کله زه هم دغه ستونزو سره مخامخ کیږم. زه خپله هم کورنۍ، دوستان، ټولنه راته ښه نه ښکاره کیږي، خوند نه راکوي. په دې چې د دغه مشکلاتو پر اساس، د دغه محدودیتونو پر اساس
د حل لارې څه ګڼي؟ اوس وضعیت دغه رقم ده، په کور ناستې دي، که دوی ناهیلې، نا امید هم سي، بعدې پایلې تاسو یادې کړلې. اوس تاسو دوی ته څه مشوره لرئ، څه ویل لرئ؟ دوی څه وکړي چې ځان ته خپله روحیه ورکړي؟
زما په نظر د حل لاره یې دا ده چې له مبارزې لاس وانخلي، مبارزه وکوي. نور هم په یو نفر نه کیږي، باید ټوله ټولنه سره یو ځای سي، که هغه ښځې وي، که هغه نارینه وي. زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې د نارینه وو ملاتړ ډېر مهمه ده، یعنې د خپلو خویندو، له خپلو مېرمنو، لورانو څخه دغه ملاتړ وکوي، او دوی سره په دغه مبارزه کې ولاړ پاتې سي. د هر ستونزې په مقابل کې، که هغه امنیتي وي، که هغه سیاسي وي، زما په نظر دغه د حل لاره ده. او د نړیوالو ملاتړ هم مهمه ده، چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه دغه حالت څخه یا دغه مشکلاتو ته ودرېږي، او له دوی څخه ملاتړ وکوي. هغه که هر رقم وي، یعنی سیاسي وي، اقتصادي وي، یا هم امنیتي وي، دغه ملاتړ وکړي، دوی سره مرسته وکړي. په دې چې دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې، زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ، او په دې اړه غږ پورته کول ډیر مهم دي.
یعنی تاسو غواړئ دا وایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهیږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي نا امیدۍ نه دې ځان وساتي. تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامته اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونی راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسیدلي. نوموړی د نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم درتریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنی ناهیلې دي، بېخي نا امیده دي بېچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر یې کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي. یعنی دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي، یعنی خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید نا امیده نسي، هېڅ وخت نا امیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ځوان کې نا امیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی نا امیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ژوند کې نیسي په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفی تاثیر کوي.
پانتونونه پاریخ شي او هغه اوس په الحال بیکار دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوې نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه پاریخ شي دي، نو هغه چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړ پانتونې وي مکتب وي، هغه چې بیکار دي، نو موږ څه وکړو؟ دا لته او بل دي همدغه د خپل دي بیکاری لته دریم نمبر کې خپل آینده دوی روخانه نه ګوري چې موږ سره بچ کیږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډیپریشن خواته نا امید دي. کوم انګیزه چې ورکوي باید د دولت له خوا نه ورکول شي. مثلا ډیگری لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغه ته کار ورکول شي چې ترڅو د نوي ځوانانو دا وګوري چې هغه تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه نو په کار اخته دي کنه. دوی بلادي حالت نه راوځي. او که دغه سي د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پانتون ته کم کمواله راغلی ورځ په راځي، ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي، ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل کړی و بیرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل کنه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایا او خپل حوصله دې لاسه مه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکی دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبد الله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډیره پورې ځوانان ژر ناهیلي کیږي، ژر نا امید کیږي او دوی استراب اخلي نزان سره د ناهیلۍ او امیدۍ احساس مخترسیدل په برخې کې کله چې موږ خپل مخونه ورسته پاتې کیږو، په ژوند کې لزینو خندونو سره مخ کیږو، لستونو سره مخ کیږو، له مشکلاتو سره مخ کیږو، او بیا نسو کولای چې د ته واخه او مناسب حل لار راوباسو. دغه لامل لواج موږ ته استراب او امیدۍ پیدا کیږي. لیکن مهمه دا ده اصلا د ژوند تعریف هم د څه او څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه، د مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده از ما په نظر چې موږ وکولای شو د دغه ناهیلیو ناامیدیو استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسایل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نشته داسې یو څه، کنه ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي تلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدۍ او ناهیلۍ سره مخ دي. کنه دوی انتخاب کې، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې، کنه بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځې ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفی او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کېږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي شو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلي کېږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپل یو د په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د استراب حالت لا نور ډیرولای سي. مثلا ته خپل کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې میرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنی د په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي، د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړئ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي، ناامیدي له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد سره کوي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط سره مخ کیږي. بیا
کله چې انسان ناامید کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې دی یوازې پاتې شي. کله چې دی یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې شو؟ نو موږ خو لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهور خبر لري، وای کله سړی شایي، کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس سازش
لزمن سره پکار دی. دا ډیره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی له داسې یو حالت سره. خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډیره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه وي. که ته په خپل کور کې مرسته کومه کوې، هغه یې، که چېرته دنده لري هغه پکې شامل یې، که چېرته شخصي کار که هغه پکې شاملې ستا تفریح پکې شاملې ستا عبادت پکې شاملې ستا آرامتیا پکې شاملې یعنی دغه ډول یو پلان درلودل ډېر په دې سره به څه شی اوسي دا کس به بوخت سي مصروفه سي کله چې انسان بوخت او مصروفه وي دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي ځکه د ذهن مصروفه دی یو ځای کې کنه اصلا لومړی به د خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي هغوی سره کینی مشوره ترې واخلي ارواپوهان سته علما سته دیني برخې فعالان سته له هغوی سره کینی او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري دا یو دلیل دویمه چې ده دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره ډېره مهم مسله دا ده چې په ژوند نیک ملګری او ښه ملګری انتخاب ډېر مهم دی یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کینم چې هغه دانا ملګري تعلیم یافته ملګري عالم ملګري پوه ملګري هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي بې فایدې نه وي کله چې هغوی سره کینم هغوی سره کیسې کوم خبرې کوم مجلس کوم زه یو نوی امید هیله انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم نو په دوم برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره له خپلو دوستانو سره له خپلو ملګرو سره د دې باوجود له داسې خلکو سره باید دی ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي ښه دوستان یي یعنې تعلیم یافته او ښه خلک دا دوهم دلیل دی چې موږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو موږ له دغه حالت څخه وژغوري درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره دی هیله ولري که نه امیدونه ولري هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي که چېرته ډېر کار ورته نشي کولی حداقل لږ کار کوي سټاپ خو نه وي که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري امیدونه ولري او هغه امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي هغه که کم هم وي خیر دی خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي دا ډېر مناسب دی نو بره ډېره ثابته خبره ده په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون څه دی هغه موږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو دا ډېر مهمه مسله ده که موږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو مثلا کډیر واضح ویم هر ځوان مثلا خپل وخت خپل 15 وخت لمونځ وکړو عبادت وکړو اذکار وکړو مطالعه وکړو په دې سره موږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي ډېر ښه وایي هغه وایي اضطراب دغه ستونزې دغه جنجالونه فکري او ذهني ګډوډي ناامیدي او ناهیلي هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي هغه دوه لاملونه بولي یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا شي ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی دا پرته له شکه دا د موږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې موږ باید کار وکړو ژوند وکړو زندگی وکړو تجارت وکړو بزنس وکړو پیسې وګټو دې سره موږ اسلام مشکل نه لري لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې هرڅ ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی استراب پیدا کی ناهیلی پیدا کی ناامیدی پیدا کی د خپل ژوند نه یعنی په ډول امکاناتو باوجود هم د خپل ژوند نه خوند نه سي اخیستای دوه مسله له عبادت سره فاصله اخیستل په دې سره انسان له دغه ډول ستونزو مشکلات سره مخ کیږي
که په دې خبرې یو کوڅه کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره سره قمرات تکول سي هغه چې ناهیلی دي نو امید دي
دا ډیره مهمه مسله ده موږ معمولا پاره کو کې ستونزې لرو په کورنۍ کې برخوردونه کې ستونزې لرو کله چې د سې ځوان د سې حالت سره مخ کیږي کورنۍ له خوا لا تهدیدېږي کار دا دی چې کورنۍ د درک کې چې مثلا د پدسي حالت کې دی او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپل هڅه وکړي د کورنۍ نور غړو له لارې هڅه وکړي د ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي انګیزه ډیره مهمه ده پدسي حالت کې مثبت خبرې ورته وکړي مثبت ذهنیت ورته ورکړي د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلان کې مثلا پدسي یو بد حالت کې دی دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو د دې حالت څخه وژغورل شي او د دې حالت څخه وساتل شي د دې تر څنګ کولای شي چې مثلا د دې استادان د اروپاهان د هغوی ته بوزي کینی خبرې وکړي مجلس وکړي د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لار ورته ورسي
bale په اخر کې لاند رازو د حکومت مسولیت ته په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسولیت لري چې د ناهیلۍ ناامیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول شي
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې هغوی ته د زده کړو په برخه کې هغوی ته د تعلیم په برخه کې هغوی ته د کاري زمینی په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې او د حکومت مسولیت دی چې دا کار باید وکړي هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي، د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپې کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
دران دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری
با وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن خي پاکي و بغواړي وين وين د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وین وین ن غواڑی جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی دا وطن افغان وطن او پول بولی جانان وطن او دا وطن افغان وطن او بولی جانان وطن ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ ہو ڈکل ملی زڑ غواڑی ڈکل ملی زڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی نو جنگ 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 زتا نغواڑی